افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. مخه لیدل چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو. د طالبان حکومت په افغانستان کې د ملي پولي واحد افغانۍ د عامولو په هدف د اقداماتو په ترڅ کې په جنوب لویدیځ حوزه کې له دوه رئیس په ټولو سوداګریزو چارو کې بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو د دودولو امر کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وین حسیب الله نوري په یو ویډیوي پیغام کې چې ملي راډیو تلویزیون خبر کړی ویلي، د دې سیمې خلکو ته دوه نیم میاشتې مهلت ورکړل شوی چې په تجارتي راکړه ورکړه کې باید بهرنیو اثارو له کارولو ډډه وکړي، کنه له سرغړ اون کو سره به قانوني ان چلن وشي. د افغانۍ د دودولو دغه پروسه د وګي یاسن بولیل میاشتله و می رئیس پیل شوه ده. د پداس سوال کړه چې د افغانستان په ختیځ او جنوبي ولایتونو کې پاکستانی روپیا او په لویدیځ ولایتونو کې د ایران ریال تر افغانۍ زیات کارول کیږي. د افغانستان بانک په یو جلا بیان کې اعلان کړی چې د افغانۍ د ارزښت پیاوړتیا لپاره سبا 15 میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ وای حکومت د افغان کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. ښاغلی کاکړ له اج ټلویزیون سره په پرونی مرکه کې ټینګار وکړ چې دا کار یوازې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره کیږي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ چهارشنبې ورځې تر نښتې وروسته پولیسو په کراچۍ او ځینو نورو ښارونو کې له 2500 زیات افغان کډوال نیولی دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ ازادي راډیو ول پولیسو پرون د څلیرش ساعتونو په ترڅ کې له 1500 زیات افغانان ونیول چې 110 تنه محکمې ته وړاندې شوې دي. له بلې خوا د سن ایالت والی هغو افغانانو ته چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړی چې په دوه اونیو کې له پاکستان نه ووځي، کنه په 10 کاله بند به محکوم شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP یو ځل بیا پر روان ژمی کې د افغانستان له اړو خلکو سره د مرستې لپاره له مرستندوی هیوادونو څخه د بسپنې غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د WFP څانګې نن په خپل ایکس شبکه په یو بیان کې ویل چې دا اداره په خپل سګنۍ بودیجه کې له 30% کموالی سره مخامخ ده. په بیان کې راغلي افغانستان له ډیرو زیانګالو او ځپل شوو هیوادونو څخه دی چې 10 میلیون وګړي یې سږکال له ژوند ژغورونکو مرستو بې برخې شوي دي. په افغانستان کې د WFP مشر اسیا ویلی په یو تازه ویډیوي پیغام کې په روان ژمی کې 1 میلیون اړو افغانانو ته د خوړو د رسولو لپاره له نړیوالو د 1 میلیارډ ډالر بسپنې غوښتنه کړې ده. د راپورونو له مخې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره روسیې ته رسیدلی دی. د روسیې ریا نوستي خبري آژانس نن هغه تصویرونه خپاره کړل چې د آژانس د راپور له مخې کیم د آرام سمندر په ساحلي سیمه پریمورسکي کرای کې په اورګاډي کې د سفر په حال کې ښیي. د کرملین لخوا د خبرو شوو معلوماتو له مخې تمه ده چې شمالي کوریا مشر به په روانو ورځو کې له پوتین سره وګوري. په غالب ګمان دا لیدنه به د پریمورسک په بندري ښار ولادي توکي وشي. امریکایي چارواکو ویلي داسې مهال چې اوکراین له روسیې سره د جګړې په ډګر کې ځوابي عملیات پیل کړي او یو لړ پرمختګونه هم کړي، پوتین به په دې کتنه کې احتمالا له پیونګ یانګ څخه د وسلو او توپخانی غوښتنه وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن هغه لایحه مسترد کړه چې دولتي چارواکو ته د خپلو شتمنیو د پټ ساتلو اجازه ورکوي. د اوکراین پارلمان تیرونه د هغو قوانینو د بیا احیا لپاره رایه ورکړه چې چارواکي د خپلو شتمنیو په اعلان مکلف ګرځوي. دا لایحه په 2022 میلادي کال کې پر اوکراین روسیې ته د یرغل وروسته ځنډول شوې وه، خو د پارلمان په پریکړه کې چارواکو ته د یو بل کال لپاره وخت ورکړل شوی و چې خپل شتمنۍ پټې وساتي. زلنسکي بیګا په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې چارواکي باید یو کال وروسته نه بلکې همدا اوس خپل شتمنۍ اعلان کړي. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې زلنسکي په حکومت کې دننه د فساد د لمنځه وړلو لپاره هڅې پیل کړي او غواړي خپلو متحدانو ته هم د فساد پر ضد مبارزې ډاډ ورکړي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې نن په یو دوستانه سیالۍ کې له فلیپین سره لوبه پیل کړې ده. لوبه شاوخوا نیم ساعت مخکې د کابل په وخت پیل شوې. دغه سیالي د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې روانه ده. د ویلو وړ ده چې تېره میاشت افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې له بنګلادیش سره هم دوه دوستانه سیالۍ ترسره کړې چې په مساوي توګه پای ته ورسېدې. ازادي رادیو اوري. وړاندې به په راپورونو کې واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې له خپلو هغو پالیسیو چې د ظالمانه او ځپونکي وبللې لاس واخلي.
یو ځل بیا په طالبانو غږ کوم چې د نجونو او ښځو پر وړاندې له خپلو ظالمانه او ځپونکو کړنو لاس په سر شي.
له طالبانو څخه د نړیوالو پرلپسې غوښتنو آیا تر اوسه په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي دي؟
د نړیوالې بشري حقوقو هڅې هغه وخت په کار راځي چې دولتونه خپل خارجي سیاستونه تنظیموي. د افغانستان خلکو ته هیڅ نوه نفع نه ده رسېدلې.
په دې اړه مو د ښځو د حقونو له یوې فعال سره مرکه کړې ده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث مو پر امریکا د سپتمبر د 11مې بریدونو د 2مې کلیزې اړوند دی چې آیا له دغو بریدونو وروسته امریکا په افغانستان کې د شاوخوا شل کلن حضور په ترڅ کې خپل هدف ترلاسه کړ؟
په هغو بریدونو کې هیڅ څه چا برخه نه واخیستي چې هغه د افغانستان کې روزل شوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکې ریچارډ بینټ یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې له هغو پالیسیو لاس واخلي چې د ځپونکو او ظالمانه وبللې. ریچارډ بینټ چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 45مه غونډه کې خبرې کولې وویل طالبانو په سیستماتیک ډول د افغان نجونو او ښځو بشري حقوقو نقص کړی او د هغوی د ژوند امکانات او وقار له منځه وړی دی. نور جزئیات دې امید ظهیر مل پر پورت کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو چلند افراطي بولی وايي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغان ولس له بشري ناورین او داسې یو رژیم سره مخ دی چې له بشري حقوقو یې پراخې سرغړونې کړي. بینټ چې پرونی د بشري حقوقو شورا په 45مه غونډه کې خبرې کولې وویل طالبانو په سیستماتیک پراخ او بنسټی تبعیض سرنجونی او خزي د ژوند لټولو برخو غوخه کړي او د هغوی حقونه د ژوند امکانات او وقار یې لمنځه وړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي له طالبان وغوښتل چې د افغان جنو خوځو پر وړاندې خپل ظالمانه او ځپونکو سیاستونو لاس واخلي.
یو ځل بیا په طالبانو غږ کوم چې د جنو او خوځو پر وړاندې خپل ظالمانه او ځپونکو کړنو لاس په سر شي. په نړیوالو موسسو کې د کار کولو په ګډون خوځو ته د سوداګرۍ او کار اجازه ورکړي او د نړیوالو معیارونو پر بنسټ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي.
طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي د سرګندونو په اړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نه کړه. خو وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو خغل بنټ بیا وایي افغانستان په داسې یو هیواد بدل شوی چې د خوځو غږ پکې په بشپړ ډول ورک شوی دی. هغه پر هیواد کې جنسیتي اپارتاید د پرمختګ په حال کې بولي. په دې برخه کې څېړنه اړینه او د نړیوالې ټولنې په یووالي د ټینګار ترڅنګ د بشري حقوقو لو شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د کړکیچ د حل لپاره کوټلې او پریکنده اقدام وکړي. د بشري حقوقو شورا په غونډه کې یو شمېر نورو ګډونوالو هم په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکو بشري ناورین، بشري حقوقو او ټولنیز اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ وباله ویل د حالت بعد افغان ټولنې لپاره بډې پایلې ولري. لدی د لید بشري حقوقو په شورا کې د اروپایي ټولنې سفیر لوتینات زن وویل هیڅ څوک نشي کولای چې د طالبانو لخوا په سیستماتیک شکل ننجونو خوځو په سپلو شک وکړي. مېرمن لوتینات زن د روان کار کې د حل لپاره د یوې ټول شموله پروسې پایل اړین وګاڼه.
په افغانستان کې د تلپاتې سولې ثبات او سوکالۍ د تامین لپاره د یوې داسې ټول شموله پروسې اړتیا ده چې پکې د نجونو او ښځو، قومونو، مذهبي لږکیو او ال جی بی ټی آی په ګډون ټول لوري معنا لرونکی بشپړ او مساوي ګډون ولري.
د بشري حقوقو شورا د 45مې غونډې په پیل کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه د اسلامي همکاریو سازمان استازي قطر، جرمني، متحده عربي اماراتو، لوکزامبورګ، اکوادور، ایتالیا، فرانسې، امریکا، جاپان، اسرائیل او یو شمېر نورو هیوادونو استازو خبرې وکړي او ټول غوښتنه وکړه چې په طالبانو د بشري حقوقو تر نقض لامل فشار دنته دوام ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 45مه ناسته په جنیوا کې د سپتمبر 11مې پیل شوې او تمه ده د اکتوبر تر 6مې دوام وکړي. تمه ده د بشري حقوقو شورا په 45مه غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خپل کړنې راپور هم وړاندې کړي.
و امر دل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 45مه غونډه کې له طالبانو له حکومت د طالبانو له حکومت وغوښتل چې جنو ته د معیاري زده کړو د زمینی برابرولو ترڅنګ ښځو ته د سوداګرۍ او بهرنیو مؤسسو کې د کار اجازه ورکړي. د ازادي رادیو خبريال مرسلین ارسلا د خاغلی بنت د راپور پر جزئیات د خزو د حقونو له فعال فهمه زهین سره مرکه کړی او په پیل کې ترې پوښتلی چې د دوه کلونو په تیریدو سره د دغه راس څیړنو او راپورونو خپرول تر کومه په افغانستان کې دننه د خزو په ژوند کې بدلون راوستی، آیا د هغوی حقونه یې خوندي کړي دي؟
بشری حقوقو هڅه هغه وخت په کار راځي چې دولتونه خپل خارجي سیاستونه تنظیموي، هغه وخت به دوی په حساب د اسناد او شواهد بیا د راپورونو نه استفاده کوي. د افغانستان خلکو ته هیڅ نوې نښه نه رسیدلې ده. دلپاره چې پېښه د طالبانو سره دوی میټینګ وکړي په دوحا کې دا راپورونه موجود وو. د طالبانو د اولی دورې قدرت راپورونه وجود درلوده، ټول شیان اسناد شواهد وجود ده، مګر د موږ په شرایطو کې د ژوند په شرایطو کې هیڅ نوی تغییر مثبت تغییر دی را نه وسته. زه د فکر کوم چې دا اسناد شواهد راپورونه تهیه کیږي د لپاره چې همدا ممالک خپل خارجي سیاستونه په دوی پاسه وخت چې دوی ته لازم وي دوی په نفع هغه وختونه استفاده وکړي.
که د نړیوالې ټولنې لخوا او روستۍ تر سره شوې څېړنې او وړاندې شوې راپورونه تاثیر نشي درلودای، نو دوی ملار نړیوالې ټولنې او افغانانو ته کومه ده تر څو دوی دغه لار تعقیب کړي او په دې سره وکړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د نقص مخه ونیول شي؟
زه فکر کوم چې دې جواب ډیر واضح ده. اول راس خپل افغانانو نشو وکړو، اصلا د افغانانو دا مسائل اگر چې ډیر ابعاد لري، ډیر خواوې لري، هغه نه چې نو خارجیان ملامت دي، خو افغانان زه دوه چنده ملامت ګڼم. من خپله ډیر ملامت یا سودې لپاره چې حق نه ورکول کېږي، حق اخیستل کېږي، او په دغه څلوېښت کالو کې موږ دومره مفسده سیاست مداران درلودل چې دغه ټول ظرفیتونه ټول ټولنیز بناګانې دوی خرابې کړې چې اوس خلک نسي کوی خپل ځان ټول کړي، خپل ځان د خپل د حق غوښتلو لپاره آماده کړي. جسمن او ذهنن لکه په یو حالت کې دي چې هغه خپل اولیه ضرورتونه اوس غواړي چې لاسته راوړي.
د نړیوال ټولنې او افغانانو لخوا د بشري حقوقو د نقص په برخه کې د څیړنو د ترسره کیدو او راپورونو د وړاندې کیدو ترڅنګ په دې وروستیو کې د افغانستان بهر ځینې داسې هڅې پیل شوې چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو نقص د یو جنسيتي اپارټایډ په توګه په رسمیت وپیژندل شي. د جنسيتي اپارټایډ په خپل څه دی او که داسې وانګیرو چې نړیوال ټولنې په افغانستان کې د ښځو حقوقو نقص د یو جنسيتي اپارټایډ په توګه په رسمیت وپیژندل، نو په افغانستان کې د نن هغه خزي چې حقونه عملاً نقض کیږي هغه ته ګټه څه ده؟
نو ستونزه هم دغه ده چې په هر حالت چې تغییر راسي د یو بل غربي کانسپټ یو بل غربي پدیده هم پکې ډېر سي. بیا خلک یو لاس کال په بر کې نیسي چې پوسي چې د اپارټایډ څه معنا. مشکل ده د ښځو په مقابل کې خنډ اچول، د ښځو په مقابل کې د زور اخیستل، دا د موږ له نیکو نه پاتې ده. دا کوم نوی شی نه ده. طالبانو هغه سیاسي کړه، طالبانو هغه باندې لږ زره کوي نورم ډېره کړه، طالبانو نو هغه خپل نهایي حد ته ورسوله. راځئ چې په دې خبرو خپل انرژي مصرف نه کړو. ښځې له اول نه د کورنۍ په سطحې تر مکتبه پورې تر اجتماع پورې تر پوهنتونونو پورې نارینه د هغوی په مقابل کې همیشه خنډ اچولی دی، همیشه د هغوی حقوق یې اخیستي دي. نو دا نوې خبره نه ده. راځئ چې په مشکلاتو باندې وغږیږو، په د کلمو باندې ونه غږیږو.
د حقونو له فعالې فهیمه زهین سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د وروستیو څرګندونو په باب مرکه وه. ریچارډ بینټ بیا هم پر طالبانو غږ کړی دی چې د افغان نجونو او ښځو حقونه دې خوندي کړي. دا چې دا ډول غوښتنې او څېړنیز راپورونه خپرولو په افغانستان کې آیا په رښتیا هم د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي؟ په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د پاکستان د سرپرست حکومت صدر اعظم وایي حکومت د افغان کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. انوار الحق کاکړ له آج تلویزیون سره د دوشنبه په ورځ په یوه مرکه کې ټینګار کړی چې دا کار یوازې د غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو لپاره کوي. خو په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې قانوني اسناد هم لري وایي پاکستاني پولیس یې نیسي او ځوروي. جزئیات خاطر پر دې سپاره پورته.
پاکستان په خپل خاور یو ځل بیا د افغان کډوالو د نیولو په تړاو د تازه هڅو د پیلېدو خبره کوي. په دې هیواد کې د سرپرست حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ د دوشنبه په ورځ له آج ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې دوی په پاکستان کې د هغه افغانانو په وړاندې چې قانوني اسناد نه لري د نیولو یو لړ نوي اقدامات پیلوي. ښاغلی کاکړ په دې مرکه کې ویلي
هغه برخه افغانان چې د هغوی سره هیڅ ډول د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نشته د دوی لپاره موږ ځینې اقدامات پیلوو. هغه بهرنیان چې قانوني اسناد نه لري باید د پاکستان خوره پرېږدي.
خغلی کاکړ ویلی چې دوی د ثبت شویو شمیرو پر بنسټ په دغه هیواد کې نږدې 15,000 افغانان له قانوني اسناد سره ژوند کوي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ په دغه هیواد کې د نیول شویو افغانانو په اړه له ازادي راډیو سره تازه معلومات شریک نه کړل. خو هغه له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې پولیسو د یک شنبه په ورځ له 150 څخه زیات افغانان ونیول چې 130 تنه محکمې ته وړاندې شوې دي. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمیر هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري وایي پاکستانی پولیس سنیول یو د پیسو په بدله کې بیرته خوشی کړی دی. افغان کډوال محمد اسماعیل ازادي رادیو ته وویل
پولیس زمنګ سیمه ترال د کوم ځای سیمه کې چې وسیګو افغان کډوال په سکور په کور وګرځید او ویل چې ول قانوني اسناد لري په کور په دروازو کې قانوني اسناد چې کړه پاسپورت ویزا او ورسره پڅا کې هغه د پولیسو ريجستریشن فارم دا یو کتل به ویل دغه اسناد ځان سره واخلي. زمنګ یې سچو چیک کړي نو هغه سچو د پاره موږ یو میدان ته راټول کړی سچو نو هم دغه ټول دوی بیره ته ویل یو 200-300 متره وړاندې یو بل ځای وخود وي دغه ځی ته تاسو راځي دغه اسناد دلته چیکو دلته چې بوتل دي کورونه چې لک وړاندې بوتلو بس هغه د زندانیانو موټر هو درول خو هغه ته پورته کړو بل اخر چنه ورسره وهل شو لس لس زر روپۍ واخستې د یو تن په سر او بیا یې را خوشی کړو.
یو بل افغان کډوال نادر سیدی به وای دلته پاکستانی پولیس له افغانانو سره چې قانوني اسناد هم ولري سم چلند نه کوي.
د پاکستان د پولیس لوخو دغه ډول نیول زموږ لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. زه یو افغان کډوال يم چې په پاکستان کې د خپل کیس ته مخ تاوړلو لپاره راغلی يم. دلته د افغان کډوالو ستونزې ډېرې شوې او دا ټول د پاکستان د پولیسو او حکومت کار دی.
حکومت پاکستان یا پولیس پاکستان بر بالای مهاجرین وضع شده است.
پاکستان کې د دې هواد پولیس لولوري د افغان کډوالو د نیولو تازه لړۍ داسې محل پیل شوه چې د تیرې اونۍ چهار شنبه په ورځ پاکستانی پوځیانو او طالب ځواکونو ترمنځ په تورخم کې له 2 ساعته جګړې او دواړو خواو ته د مرګ ژوبل لاوي خپل ورسته دغه دروازه د هر ډول تګ راتک پر مخ وتړل شو چې لا هم نه د پرانیستل شوی.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د راپورونو له مخې متحده ایالاتونو موافقه کړې چې په ایران کې د امریکایي بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې به د دې هیواد شاوخوا شپږ میلیارد ډالر کنګل شوي پیسې آزاد کړي. امریکا تر اوسه د دې پیسو دقیق اندازه نه تایید کړې چې د معافیت خبرې ورکړل شوی، خو ټینګار یې کړی چې دا پیسې ایران ته د باج په توګه نه ورکوي.
ګڼو خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د امریکا او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې د معاملې په ترڅ کې د ایران د شاوخوا شپږ میلیارد ډالره کنګل شویو پیسو د معافیت سند لاسلیک کړی دی. د راپورونو له مخې په جنوبي کوریا کې د ایران کنګل شوي پیسې به قطر ته او بیا ایران ته واستول شي. ایرانی او امریکایي چارواکو په 13 اگست میاشت کې ویلي و چې دوی د تهران د ایوین له خطرناک زندان څخه د دې ایرانی الاصله امریکایي وګړو د خوشی کېدو او کورنی حبس ته د هغو د لیکت په مسله کې موافقه ته رسیدلې دي. متحده ایالاتونو هم د 15 ایرانی بندیانو له خوشی کېدو سره موافقه کړې ده. تهران پرون یادونه وکړه چې دا تبادله ښایي ډیر ژر عملی شي. له دې بندیانو څخه درې تنه سیامک نمازی، امات شرقی او مراد تهبار پیژندل شوی دي، خو د دوه نورو د نومونو په اړه څه نه دی ویل شوی. کورنی حبس ته د امریکایي بندیانو د محدودولو په اړه ویل شوی دي چې دا کار د یوې لویې معاملې په ترڅ کې شوی او په جنوبي کوریا کې تر $1 میلیارډ پورې د ایران د کنګل شویو شتمنیو آزادېدل هم یو برخه ده. متحده ایالاتو تر اوسه د هغو پیسو د دقیقې اندازې له تاییدولو ډډه کړې چې د معافیت خبرې ورکړل شوی او ویلي دي چې دا د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې نه دي. دوی دا هم ویلي دي چې دا پیسې ایران ته د باج په توګه نه ورکوي. د ایران جګپوړو چارواکو تیره میاشت وویل 15 امریکایي بندیان به تر هغه مهاله چې شرایط برابرېږي په ایران کې پاتې وي. د راپورونو له مخې په شرایطو کې د امریکا له زندانونو د یو شمیر ایرانی بندیانو خوشی کېدل هم شامل دي، خو د دې ایرانیانو هویت نه دی افشا شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون وویل په جنوبي کوریا کې د دې هیواد کنګل شوی شتمنی به پر روانو څو ورځو کې آزاد شي او د بندیانو تبادله به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. خو ویاند ناصر کنعانی دا یادونه هم وکړه چې دا دواړه مسلې ارتباط نه سره لري. په همدې ورځ اسوشیټډ پریس خبری اژانس راپور ورکړ چې بلنکن تیره اونۍ هغه سند لاسلیک کړی دی چې نړیوالو بانکونو ته په جنوبي کوریا کې د ایران د کنګل شوې شتمنۍ د معافیت خبر ورکوي او په دې برخه کې کانګرس ته هم یو یادښت استولای دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې په یوه لیکنه کې پر امریکا د سپتمبر د 11 متر وروستي بریدونو کلیزي او افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل ته پام اړولی دی. لیکواله بیت بیلی لیکي د 2020 کال د سپتمبر په 11 په هیواد کې د ماتم او ویرې فضا هله خوره شوه چې د القاعده ترګرو د امریکا په خاوره کې د یو لړ تروریستي بریدونو په لړ کې 2900 امریکایانو وژل. د سپتمبر له 11 وروسته زموږ ملت په افغانستان کې جګړې ته اړ شو. هغه هیواد چې واکمنو طالبانو د دغو بریدونو پلان جوړونکو ته خوندي پټنځایونه ورکړي وو. د واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې په دې لیکنه کې وړاندې لولو چې د 2021 کال د اګست په 13 نیټه وخت د طالبانو له رسېدو څو اونۍ وروسته امریکایي ځواکونه له افغانستان وتل او زیاتوي. په داسې حال کې چې افغانستان اوس د سپتمبر د 11 مخکې حالت ته بیرته ګرځېدلی، یو شمېر کارپوهانو واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې ته د طالبانو د جنګي جرمونو، د بشري حقونو د سرغړونو او ترهګرو ته د خوندي پټنځایونو د برابرولو په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې چې باید د امریکایي مشرانو په منځ کې د خطر زنګ وکړنګوي. مل انلاین ورسپانل افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه د یو پخونی جګپوړي امریکایي جنرال اڅرګندونو ته پام اړولای چې د ولسمشر جو بایدن پریکړې وتیر وطن بللې. متخید جنرال فرانک مکینزی چې افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د استلو په محل د امریکایي ځواکونو د مرکزی قماندانۍ سند کم د مشر په توګه دنده ترسره کوله او د 2022 کال په اپریل کې انتقاوت شو. د یک شنبه په ورځ په یو مرکه کې وویل چې د داسې احساس کوي چې افغانستان د ځواکونو استل بچ پراخ انتقادونه پرې شوی او د هم مخکې دفاع کړی و ل پلان نه ولې تر اجرا پورې دی وی لوی تر وطن په توګه وګڼل شي. مل انلاین وړاندې لیکي جنرال مکینزی مخکې له دې چې تقاعد وکړي د 2022 کال په مارچ میاشت کې ویلي و چې دوی به خپل ژوند تر پایه په دا ډول وتلو پخې مانوي. هغه پریکړه چې د امریکایانو له وتلو سره طالبانو ته اجازه ورکړه چې په چټکۍ د افغانستان کنټرول په لاس کې واخلي. د ورځپاڼې په لیکنه مکینزی له دې مخکې ویلي چې پر دې ویاړې چې امریکایي ځواکونو له کابل 140,000 کسان وایستل، خو هغه ځانمرګې برید به د تل لپاره ځوروي چې د تخلیې په جریان کې په کابل هوایي ډګر کې وشو چې په نتیجه کې 14 امریکایي سرتیري او 300 زیات افغانان وژل شول. د مینل آنلاین په لیکنه مکینزی دا هم ویلي چې د افغانستان د حکومت ړنګېدل هغه نتیجه نه و چې موږ د وتلو پر مهال تمه کوله. د 2021 کال د اگست میاشتې په پای کې افغانستان د امریکایي ځواکونو په بشپړ وتلو سره په دې هیواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسېده، خو ورسره د لویدیځوالو ملاتړی حکومت هم ړنګ شو او طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول.
په نورستان ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي او د هغوی د کورنیو مشران د تدریسي کتابونو له نشتوالي شکایت کوي. وایي چې د درسي کتابونو کمی او نه موجودیت زده کوونکي له درس ویلو او مطالعې امپاتې کړي دي.
د منټول ولسوالۍ د بانډول لیسی یو زده کوونکي زیاءالله سپینی نری جامې په تن کړي، تور پلاستیکي بوټانې په پښو دي او څو کتابچې په لاسونو کې نیولې. وایي درسي کتابونه ورته نه دي رسیدلي او لامل یې ستونزو سره مخ دي. زده کوونکي وایي په ټول صنف کې د هر مضمون څلور یا پنځه کتابونه لري چې د درس ویلو په وخت کې ټول ټولګیوال همدي کتابونو ته راټولېږي.
په مکتب کې درسي کتابونه مکمل نه لرو.
موږ په مکتبونو کې د کتابونو کتابچو کمبود ده، باید پوره شي.
په وینا چې د کتابونو او درسي توکو د کمی په وجه له درس ویلو او مطالعې به برخې دي. د زده کوونکو کورنۍ هم د خپل اولادونو راتلونکي ته تشویش کړي. د منډول وسیدونکي محمد یعقوب خان راته وویل لیبه خو غربت د کتابونو نشتون او له بلې خوا په ولسوالۍ کې د کتاب پلورنځیو نه موجودیت خلک مشکلات سره مخ کړي دي.
دلته یو شاګرد نشکوي چې یو کتاب چې دولت له خوا اکمال شوی نه یا موسسه له خوا اکمال شوی نه یا کتابچه یا قلم. دلته دومره داسې دکانونه هم نشته یا کتابونه چې په دکانونو کې مونږ واخلو هغه کتابخانه نشته. شاګردان واقعا د کتابونو د نشتون د کتابونو د ترتاسي د کمخ سره مواجه دي.
په یاد ولایت کې د پوهنې مسولین هم یادستون زمانی او وای مشران کوخخ کوي چې په ټول هیواد کې د درسي موادو کمی پوره او زده کوونکو ته سانته ویچم ټوکړي. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې زده کوونکو او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې په خونځیو کې د کتابونو لنشتون شکایت کوي چې د طالبانو د بیا واکمنې دوه کال پوره شو، خو تر اوسه یې لشپګم د لوړو ټولګیو او د پوهنتون خزینه محصلینو ته د خونځیو او پوهنتونونو د بیرته پرانیستلو طرحه چمتو نه کړه.
او د کندهار ولایت اوسیدونکو د کم او بودک کمخ څخه شکایت کوي او وایي چې دا ستونزه ورستر بلې په پراخېدو ده. د ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي چې 2 کیلومتره لری مزل کوي چې د څښاک لپاره پاکې اوبه راوړي. د پداس کال کې د چیرې مهاجرت نړیوال سازمان وړ مورز وویل چې په افغانستان کې 90% خلک د څښاک پاکو اوبو ته کافي لاسرسی نه لري.
د کندهار شهر د نهم ناحیه اوسیدونکو سمی الله هر ورځ د خپل کور لپاره 2 کیلومتر لیري د اوبو له خیریه ذخیره څخه د تشاک پاکي اوبه وړي. د دا چاره په خپل ټیکسي موټر کې ځکه تر سره کوي چې کور یې لیري دی او هر ځل د لاسي کراچۍ په واسطه نسی کولای. سمی الله وایي د اوبو راوړلې د ژوند یو بستون زداو د کار او روزګار څخه هم استلې دي.
د اوبو ډېر زیات ستونزې لرو، برمه مو اوبه نه لري. نو په دې خاطر مې ټیکسي موټر ته درول دي. په ټیکسي موټر کې دا ډبې راوړم، دلته یې ټکوم، بیا د جیزه راوړم. جیزه اوبه خامخا راشي، ګاډیانې پر ډیری نو خواري پاتې ګرد ورځ دلته را باندې چیرسې. نو ډېر زیات موږ د اوبو ستونزې لرو. الله علیکم.
د سمی الله په شان د کندهار شهر نور اوسیدونکي هم د تشاک د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخ دي او ماشومان، ځوانان، سپینجری او آن ښځې هم مجبور دي چې کورونو ته په لاسي کراچیو کې اوبه راوړي. خلک وایي د کندهار په ډیرو سیمو کې ژورې او نیمه ژورې څاګانې مخ په وچې دودي او دوی د تشاک اوبو د ترلاسه کولو په خاطر ساعتونه ساعتونه د اوبو ذخیرو ته په نوبت ولاړ وي او یا له ډیرو لیرو سیمو د تشاک اوبه چمتو کوي.
دا دربدر ولس، دا کندې ویتمان، دا سپینجری و ځوانان، لوی او کوچنیان، نر او ښځه، ټوله د بې په لاس کې په کوڅو کې ګرځي په اوبو پسې چې یو څاڅکی اوبه د خوراک او د اوداسه او یا د جامو د مینځلو د پاره نشي پیدا کولی.
د اوبو سره داسې په تکلیف وروړه چې د ورځې اووه وارې اته وارې خامخا موږ په اوبو پسې راوځو چې د اوبو د ستونزې سره مخامخ یو. ګرد ورځ په بیکاري راباندې شیر چې پر دغه اوبو چې اوبه نه لرو، برمې مو خرابې دي، وچې دي. حکومت سمو دا غېلې ده چې موږ ته برمې راوړي او اوبه راکړ کې نلونه راته راوړي. وروره
د کندهار سندیزی حوزه ریاست څونی وړاندې معلومه کړې و چې د کندهار شهر اوبه یوازې د تیر کال راهیسې 1 سانتي متر کښته سوي دي. د دغه ولایت د اوبو رسول ادارې تخنیکی مسول نیاز محمد مسلم وای د شار د 8000 کورونی څخه 9000 کورونی ته د شبکو لارې پاکي اوبو رسولي چې شاوخوا 15000 نور کورونی ته په نږدې وخت کې اوبو ورسیږي.
اوس په شار کې تقریبا شپږ دنی پروژې تر کار لاندې لرو چې د ارغنداب پروژه ده. د ارغنداب څخه ونمې ناحیه ته اوبو راولو چې ممکن بیا د ولسم ناحیه ته هم وکولای شو چې اوبو ورکړو. تر څنګه په اومه ناحیه کې دوه دنی پروژې لرو چې یو تقریبا نیو پیسه ده تکمیل ده او بل اتیا پیسه ده تکمیل ده. دغه څخه وروسته په لسمه ناحیه کې موږ پروژه لرو اوس تازه په کار شروع شوې ده او په پنځمه ناحیه کې پروژه ده چې هغه هم تقریبا نیو پیسه ده تکمیل ده فقط یو پیسه کار پاتې دي.
له ښار ورهاخوا په ولسوالیو کې وضعیت تر دې هم خراب دی.